درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه د بهروز دلری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر دا خبره د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ترکیې د دولتي انادولو خبري آژانس رپورټ وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې چې د ترکیه تر څارنې لاندې ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي او وویل چې انقره به په دې پروسه کې برخې اخیستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی پلاوی په دې هیله په خبرو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستاني لوري د خپل داخلي امنیت ډاډمنتیا لپاره ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجل کړل. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د جیو نیوز تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې دا اوس موبایل چې د اوس لپاره بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند په خپل ځای پاتې وي تر هغه چې د هغه په وینا له افغانستان څخه برید نه وي شوی. هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته وبخښي. هغه ادعا وکړه چې استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسیدلی و، خو چمتو نه و چې لیکلې تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په شمال کې د زلزلې ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې د مرستې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستي زلزلې قربانیانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوی دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوی دي چې کمپلې او توشکې پکې شامل دي. د تیرو اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالی زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغې زلزلې له امله شپږ کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي دي. سازمان دا رپورټ هم ورکړی دی چې 410 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې زلزله چې د نومبر په 3 د سهار په 1 بجه د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې هیڅ شوه، د ریختر په مقیاس 6.3 درجه قوت درلوده او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 23 کیلومتره ژور و. او د سوریې ولسمشر احمد الشره د یو تاریخي سفر په ترڅ کې متحدو ایالاتو ته رسیدلی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس رپورټ ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشره شنبې په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شره چې د هغه ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د بشر اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه ورو. سیاسي چارونکي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د خبرو له ناکامېدو وروسته د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي نتایجو په هکله خبرداري ورکوي.
اقدامي نظامي برای پاکستان هم کاری آسان نیست.
نظامی اقدام پاکستان ته آسان کار نه دی او ډیر ستونزې ورته خلق کوي. پاکستان د خلکو تر فشار لاندې دی او په افغانستان کې دننه د بریدونو له پایلو او ننګونو سره مخامخ کیږي.
د کډوالو عالی کمشنری وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې ده. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو تولید کې 40% کې کموالی راغلی. نور مطالب حمله رو را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاویو ترمنځ د دریم پړاو خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي پایلو په اړه خبرداري ورکوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې هر ډول پوځي اقدام به د پاکستان لپاره آسان نه وي او له جدي ننګونو سره به مخ شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د احتمالي دوام د پوځي اقدام د ننګونو او لامل یې د اقتصادي پایلو په اړه خبرې کوي. ځینې وایي چې احتمالا د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بریدونه وخت په وخت دوام وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي د شنبه په ورځ د نومبر په 8مه ازادي راډیو ته وویل
وخت به وخت امکان داره که حملات پاکستان به افغانستان ادامه بیفته.
وخت به وخت دې امکان شته چې پر افغانستان د پاکستان حمله دوام وکړي چې دا د افغانستان د حریم نقص دی او له نړیوال اړخه هم د غندنې وړ کار دی. خو رښتیا دا ده چې پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیمو کې پراختیایي پروژې پلي کړي چې د پاکستان خلک له حکومت څخه رضایت وښیي او په دې ډول د خلکو ترمنځ د ټي ټي پي په شان ډلو ته اصلا ځای نه پاتې کیږي.
خو یو شمیر نور سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پوځي عملیاتو ترسره کول به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او د هغه هیواد لپاره ډیره ستونزې او پیچلتیاوي رامنځته کولای شي. سیاسي شنونکي سمی یوسف صاحب وایي
اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستند.
نظامی اقدام پاکستان ته آسانه کار نه دی او ډیر ستونزې ورته خلق کوي. پاکستان د خلکو تر فشار لاندې دی او په افغانستان کې دننه د بریدونو له پایلو او ننګونو سره مخامخ کیږي. مهمه دا ده چې ټي ټي پی به په اوسنیو حساسو شرایطو کې په سترو حملو لاس پوری کړي کنه. خو په هر حال وروستي اقدامات په ځانګړي توګه پاکستان ته آسان نه بلکې له ننګونو ډک دي.
د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو اترو ناکامي د پاکستان د غیر مسؤلانه چلند او د همکارۍ د نشتوالي له امله بللې ده. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ د اکتوبر په 8مه په یو آنلاین مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د دوی او د منځګړو د هڅو سربیره پاکستان لا هم د خپل داخلي امنیت د ډاډمنولو مسؤلیت منلو ته لیوالتیا نه ده ښودلې او هڅه یې کړې چې دا مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر اوږو واچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ویلي چې په استانبول کې له طالبانو سره د پاکستان خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې او دوام لپاره یې هیڅ پلان نشته. د استانبول خبرې اترې د نومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا بار بار رد کړي او وایي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي مسله ده او له دوی سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جی نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربان به تر هغه وخته په خپل ځای پاتې وي تر څو چې په خبره یې له افغانستانه برید نه وي سوای. هغه مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې اترې ناکامه سي نو پاکستان به د افغانستان پر وړاندې جګړه پیل کړي. د استانبول د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري کوي او د تل په څیر به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د هغه هیواد پر ضد وکارول سي. خو ټینګار یې وکړ چې دوی به د هر ډول تیری پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتو وروسته د اکتوبر په 19مه په دوحه کې اوربان او په استنبول کې د خبرو اترو پر دوهم پړاو موافقه وسوه. د روانې شخړې له امله د ډیوران کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوي دي. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د لارو بندېدو او امنیتي کړکېچونو د افغانستان په سوداګرۍ او وارداتو فشار راوستی دی. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید بدیلې لارې ومومي.
طالبان باید د وچو تازه میوو د لیګ لپاره د نورو ګاونډیو هیوادونو له لارې لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو لارو نه استفاده وکړي او هوایي دهلیز باید تقویت شي. د هوا له لارې نه باید د نړۍ مارکیټونو ته زموږ محصولات ورسیږي. یخچالي زیرمې باید تقویه شي. بورني بازار پیاوړتیا او همداراز د خصوصي سکتور ملاتړ کولای شي د هیواد اقتصاد ته کومک ورکړي.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمېر خلک وایي چې د ډیوران کرښې په دواړو غاړو کې هر ډول ناامني به خلکو ته زیان ورسوي او هیڅوک بله جګړې ګټه ونه کړي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د ستونزو یوازینی حل د خبرو اترو دوام دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې ده. دو دوړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د اکتوبر له 28مې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقف شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د حاجی کمپ په نوم هغه ځای چې د دغه افغانان په کې ساتل کیږي هیڅ ډول آسانتیاوي نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو افغان چې لتیر نګدی یو نیم کال رئیس متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره مخکې ونیو او پاجی کیم کې تر شپږ ورځنی توقف وروسته بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، نن د نومبر په 8مه ازادي راډیو ته وویل چې پاجی کیم کې د توقف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وای پولیسو زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته پاجی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقف هم هلته کډوال وضعیت ډیر ناوړو. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عجلی ویزی ترلاسه کړم او د ریپورت لګوا خوښ غوړل شم.
که خدای تاجکان بیرون کړیم ته ریپورت نشي.
دی وای هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو او له دې هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوې. د غوډوالو سازمانونو پرون د نومبر په 8مه په یو ګډ راپور کې ویلي د روان کال د اکتوبر له 28مې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولیز توګه 10,478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستانه شوي. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د تیرې اونۍ په پرتله 1,000 لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,000 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 1,000 زیاتوالی ښیي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېری د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شوي له ډلې 30% نور د پی وار کارت لرونکي دي چې ډېری په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. په راپور کې راغلي چې د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو د راستنېدو نیولو او توقیف په کچه مستقیم اغیز کړی. د راپور د معلوماتو له مخې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 13,000 څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې راپور کې راغلي چې د غراز د روان 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شویو کسانو شمېر 2,298 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ په راپور کې دا هم راغلی چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې چې د غلطۍ د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړي. په راپور کې راغلی چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان دې له اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اپریل کې د ای سی سی کارت لرونکو او په جولای کې د پی یو آر کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې میش افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقونو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتو په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په وروستیو کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ننګرهار کې د دینګي ناروغي موارد ډیر شوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډیری اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف هم آزادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. ویل دا مهال یوازې نږدې 90 تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي. دینګه یا ژوره تبه یو ډول وایروسي ناروغي ده چې د وایروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
ګنګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خایم، شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینه وړاندې ازادي رادیو ته وویل
دینګو میسج چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبه نیولو ما د ځان درد نیولو، سر درد نیولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمې ولسوالي اوسیدونکو لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبه لري. د ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګې تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بيخي ډیره شوې ده. دومره ټول ننګرهار نه ولې ډیر ولسوالې نه ولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بيخي ځای نشته. اته اتیا پرې کسان اوسم بستر دي، بيخي زیاته شوې ده.
نو موږ ډېر زیاته وی دا داسې محل ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا محل د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي دینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مریض په بدن مایعات پوره کی، جوس تازه میوه په کافی اندازه استعمال کی او په درملو کې واجی پرستامول دي.
نو موړه سپارښتنه کوي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغي اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1,00,000 تر 3,00,000 کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمغلی راغلی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې ده چې په دې هېواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدرو موادو د جوړولو کچه لوړه شوې ده. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبیعي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی، د پولیسو لپاره یې موندل ګران دي او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنیږي. راپور همدارا زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله لبندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې ده. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کرکیله د بندیز عواقبو ته کتنه شوې ده.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپله ځمکه کې په پټه یوه اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی، وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه، خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي، نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتاره ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده، چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختی او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امی ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخي او خیز مکی لري. حتی داسې سیمې هم لري چې زمکي لتیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوی، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې زمکي لري. زمکي تیګې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته کمای دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیځ په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده. خود کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هرات پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیځ په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته ویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
زمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څالته وبورونه رسیږي شپږ لاوه میاست کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوای چې دا خپل باعث دي چې زمکه شاړې سي هغه ځکه چې کوکنار کل کېږي دا دوه فصل زمکه دي یو فصل به مخ کې تنا کوکنار کل کېدل دویم فصل به بلغه نه شاړو یعنی دوی به چینه کړل فرزند نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالۍ ځپلې ده اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دي چې زمکه شاړې سي د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود دي اوبو ډېر رول لري نه د کوکنارو نه کرل
د یو ان او ډی سی د راپور لمخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې څلوېښت سلنه کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند کندوز هرات کندهار فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې څلور او په للمی ځمکو کې څلورویشت سلنه کم شوی دی چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي خدای ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده
د زمکو کارل ډیر سیوی دی په افغانستان کې ول په دې چې هغه زمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سیوی دی په خیراز زمکو لکه د دښتی مناطق له غزینې نیول تر هرات پورې اکثرا داسې مدي بعضی خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرهي سیستم ده دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمه دی په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کوم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر اسمکه آبیاري کو سره لدې چې یو بل منفی فاکتور دار چې د اسمکه د اوبو راوځي او بیرته غا تغذیه کیږي نه دا بل منفی تاثیرات دي اما اسمکه ور سره شیرازه سی وی دي
د ملګرو ملتونو پر راپور کې همدار از راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کاروانګرو اوایت هم تقریبا نیمایي شوی دي د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو اوایت 208 میلیون ډالر وو په داسې حال کې چې سکل د دوی اوایت یو سلوت سلور درش میلیون ډالر ته رسیدل په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئیتو کو کارکلې بند شوې ده سره دي چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده بزګران کولای شي چې زعفران وکړي د میوه باغونه جوړ کړي شنه خونه شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لار په توګه وکړو
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ لدې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کاروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له غو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ته استول شوی وو د سیمه ایزو کاروندګرو په نخټو کې ګڼ کسان ووژل شول ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالی مرستې وکړي او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده د پرزیدلي جمهوریت نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظم مرستې ترلاسه کولې خو د طالبانو له بیا واکمنې دورسته نه یوازې دا بلکې نور مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوي دي بدخشانه کاروانګر عبد الله چې په مستعار نامه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې لک کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دی کړی نو ځکه د پخپل لاس جری بزمکه کې په پټه کوکنار کرلې دي
د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري